ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروان یم. په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د خبرونه چې د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي تر ډېره موسیقي ته ځانګړې ده، خو په لړ کې راپورونه او خبرونه هم لرو. لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ. په خوست کې پر یوه واده په بمی حملو کې شل تنه ژوبل شوي دي. د پاکستان د ریل لارې وزیر وایي چې هیواد یې تر جلال آباد پورې پټلۍ خسوي. او د ایران یوه مسافر وړونکې الوتکه د تهران په هوایي ډګر کې بیړنۍ ناستې ته مجبوره شوه. د خبرونو تفصیل. د خوست ولایت په علي شوري ولسوالۍ کې د یوه واده پر مراسمو د لاسي بمونو په برید کې لږ تر لږه شل تنه ژوبل شوي دي. د خوست والي ویندوی طالب منګل په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې دا پیښه په وارس کلي کې شوې ده.
تیره شپه د علي شوري او ترزي ولسوالۍ په وارس کلي کې د خدای د مراسمو پر مهال د لاسي بمونو برید شوی دی چې له امله یې زموږ یو شمېر ملکی وګړي چې شل کسان کېږي په دې برید کې ټاپیان شوي دي، او ټول ټاپیان روغتون ته انتقال شوي دي او دوی تر جدي درملنې لاندې دي.
منګل هم دراز ویل چې حمله کوونکي تښتېدلې دي. د ده په وینا د درو ټاپیانو حال نازک دی. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې دا برید چا او ولې کړی دی. اوکراین وایي د هغه هلیکوپټر چې پرون د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې پرې راکټي برید وشو پیلوټ د اوکراین و. د اوکراین رسنیو نن یکشنبه ویل د مولداویا پر ام آی اته هلیکوپټر په داسې وخت کې راکټ وویشتل شو چې دا هلیکوپټر په مځکه ناست و او درې تنه عمله پکې سپره وه. د راپور له مخې په دې پیښه کې د هلیکوپټر اوکراینی پیلوټ ته هیڅ زیان نه دی اوښتی، خو د هغه مولداویایي مرستیال پیلوټ او میخانیک انجینیر برسیرن ژوبل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هغو کلینیکونو زیاته برخه بیرته رغول شوې چې د جګړې له امله زیانمن شوي وو. د عامې روغتیا وزارت ویندوی نظام الدین جلیل پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې 28 روغتیایي مرکزونه بیا رغول شوي او نوي مرکزونه هم جوړ شوي.
سال گذشته در حدود 402 مرکز صحی تاسیس
دی. وای تیر کال 402 روغتیایی مرکزونه جوړ شول. څو په هغو سیمو کې چې غرنۍ دي یا له مرکزونو لري دي خلک لومړني روغتیایی امکانات ولري. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس تیر کال په جګړو کې 1,12 روغتیایی مرکزونه ویجاړ شول او تر 1,000,000 زیات وګړي له ابتدایي روغتیایي خدماتو بې برخې شول. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د هیواد د امنیتي چارو د څیړلو لپاره نن یکشنبه بلخ ته لاړ. د ملي امنیت شورا له خبر پاڼې سره سم ښاغلی محب د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت د ارزونې تر څنګ د څو شمالي ولایتونو له والیانو او امنیت قمندانانو سره پر بېلابېلو مسئلو خبرې وکړې. د پاکستان د ریل لارو وزیر شیخ رشید احمد وایي د پاکستان ریل لار به د افغانستان تر جلال آباد ښار پورې وغځوي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې شیخ رشید پرون شنبه په پاکستان کې د یوې ریل لارې د جوړولو د چارو په پرانیستونکو مراسمو کې وویل تر جلال آباد پورې به 1,45 کیلومتره پټلۍ د سیپاک یا د چین پاکستان د اقتصادي کوریډور د پروژو په لړ کې جوړه شي. د په دې اړه څه ونه ویل چې کله به پر دې پروژې کار پیل شي. د ایران یو مسافر وړونکې الوتکه د تهران په هوایي ډګر کې بیړنۍ ناستې ته مجبوره شوه. د ایران د مهر خبري آژانس د راپور له مخې د الوتکه پرون شنبه له تهران څخه استانبول ته روانه وه، خو د تخنیکي ستونزې له کبله بیرته هوایي ډګر ته راوګرځېده. آژانس وایي چې د ایران ایرټور الوتکې سپرلی ته هیڅ زیان نه دی اوښتی. له دې بیړنۍ ناستې مخکې د رواني جنورۍ په 8مه د اوکراین د هوایي شرکت یوه الوتکه هغه مهال وویشتل شوه چې د تهران د امام خمینی له هوایي ډګره والوته. په دې پیښه کې چې ایران په پیل کې په هغې کې له لاس لرلو انکار کوو، خو وروسته یې ومنله چې سپای پاسداران په توغندي ویشتېده 1,06 تنه ووژل شول. په ترکیه کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمیر یو دېرش ته زیات شوی او تر 1200 زیات نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا د ترکیې ختیځې سیمې د جمعې په ماخوستن سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 6.8 درجې و ولړزولې. د ترکیې حکومت ویلي چې ډېر خلک له دې امله چې شپه وه او د زلزلې له امله کورونه نړېدلي وو مړه او ژوبل شوي دي. او د چین ولسمشر شي جینګ پینګ وای د دغه هیواد کمونست ګوند د کرونا په نوم د وژونکي ویروس پر ضد د مبارزې لپاره د ټولو هڅو د همغږۍ مسؤلیت لري. شي جینګ پینګ په یو بیان کې چې پرون شنبه د چین رسمي دولتي خبري آژانس شینهوا خبر کړ وویل د انسانانو ژوند ډیر ورته مهم دی او د خپره شوي ویروس د لا زیاتې پراختیا مخنیوی خپل مسؤلیت ګڼي. دا ویروس د لری ختیس یو شمیر هیوادونو اروپا، امریکا او حتی استرالیا ته هم رسیدلی دی. زموږ اخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښنیوي او اف ام 3.15 صفه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په بامیان کې پر یوې کم عمر نجلۍ د ډله ییز جنسي تیری عاملانو ته د سختې سزا غوښتنه وکړه. راپورونه وایي چې په بامیان کې پر یوې نجلۍ ډله ییز جنسي تیری شوی دی. د بامیان چارواکو تایید کړی چې څو نامعلومو کسانو پر یوې 14 کلنې نجلۍ تجاوز کړی او له سیمې تښتېدلې دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې پر شدو د جنسي تجاوزونو عاملانو ته اشد مجازات غواړي. د دې ادارې ویان شکر الله مشکور پرون وویل چې د بامیان په مرکزي سیمه کې پر وزوان انجلۍ د جنسي تجاوز رپورت ورته رسیدلی او په اړه څېړنه کوي.
د بامیان موضوع کم زړه بوګنوونکی دی او د تاسف خبره ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د موضوع په تړاو باندې معلومات ترلاسه کړي. د موضوع غوښتنه مو ده چې د قضي عاملین دی ونیول شي او په اشد مجازات سره، ځکه موضوع ډیره زړه بوګنوونکی ده. زموږ غوښتنه ده چې عدلي او قضایي ارګانونه د موضوع په جدي ډول سره بررسي کړي.
په بامیان کې د ازادي راډیو خبریاله د چارواکو په حواله وایي چې د هغه ولایت مرکزي سیمه د رای فولادي کې د جمعې په ماپښین ناپېژندل شوو کسانو پر یوه نابالغ نجلۍ چې په کاریزه کې یې کالي مینځل جنسي تیری کړی دی. په بامیان کې چارواکو ویلي چې نجلۍ په روغتون کې او تر درملنې لاندې ده. تیری کوونکي له سیمې تښتېدلي دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان شکر الله مشکور پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د روان هجري لمریز کال په لومړیو شپږ میاشتو کې په څرګندو کې معلومه شوه چې پر ښځو د تشدد پیښې 8% زیاتې شوي دي.
متاسفانه د تجاوزونو عمر یا شمیرې نسبت تیر کلونو ته لوړه شوې ده. زموږ غوښتنه ده چې په ټوله کې افغانستان یا د افغانستان دولت د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي قوانین لري. په دغه قوانینو له مخې باید د دغه پیښو عاملین مجازات کړل شي.
په افغانستان کې د شوزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون نسبتا نوی دی. د قانون د 12مې ماده په اول بند کې د افغانستان د جزا د قانون 4/16 حکم خپور شوی دی. د افغانستان د جزا قانون حکم کوي چې که یو غړی پر نابالغ شي جنسي تجاوز کوي باید په دوامدار حبس محکوم شي او کچيري لدی کبله هغه شه زمړسي مجرم باید اعدام شي. خوای په افغانستان کې پر شوزو د جنسي تجاوز عاملان له قانون سره سم محاکمه او مجازات شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویاند شکر الله مشکور وویل هو خو یوازې په هغو مواردو کې چې دوی ثبت کړي، تعقیب کړي او عدلي ادارو ته سپارلې دي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویاند ویل د افغانستان په هغو سیمو کې چې د دوی مامورین کار نشي کولای د جګړې سیمې دي او د افغانستان د حکومت حاکمیت کمزوري دی، هلته داسې ډېرې زیاتې پیښې شته چې له ثبت پاتې کیږي. په افغانستان کې د ښځو پر ضد د تشدد تعریف هم په خلکو کې ډېر نه دی پیژندل شوی. د شوزو سره د خشونت په ځانګړي ډول د جنسي تجاوزونو ډیره پیښې په افغانستان کې د ټولنیزو باورونو او محدودیتونو لامل هم پټ پاتې کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي په 2-3 ورځو کې به د استیناف غوښتنې په شکایتونو د پریکړو لړۍ پیل شي. دغه کمیسون غړي قطب الدین رویدار پرون شنبه ازادي راډیو ته ویل تر اوسه په 14 ولایتونو کې د شکایتونو د ډلبندۍ لړۍ پای ته رسیدلې ده. له بلې خوا په ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه د استیناف غوښتنې په پریکړو کې په دقت او سرعت دواړو ټینګار کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پراپور کې واوري.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې په راتلونکو درې ورځو کې به د استیناف غوښتنې پړاو د شکایتونو ډلبندۍ پای ته ورسیږي او پریکړو ته به چمتو سي. د دغه کمیسیون کمیشنر قطب الدین رویدار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس مهال شکایتونه ډلبندې کیږي او دا لړۍ په چټکۍ سره روانه ده.
اوس فلحال زمونږ په مرکزي دفتر کې د دې اعتراضونو د تصنیف بندۍ او تحلیل او ارزونې لړۍ جریان لري چې په آینده او دوه درې ورځو کې به فیصلو ته آماده شي او موږ به د فیصلو کولو لړۍ هم پیل کړو.
د افغانستان له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره په 9 ولایتونو کې 6292 د استیناف غوښتنې شکایتونه ثبت شوي چې د تېرې سې شنبې په ورځ په مرکزي کمیسیون کې د ډلبندۍ چارې پیل شوې. د ټاکنو له قانون سره سم باید دغو شکایتونو ته په 1500 ورځو کې رسیدنه وسي. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون منشي محمد قاسم الیاسی وایي چې ډیری شکایتونه د 300 زرو رایو په اړه دي، هغه رایه چې ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله یې نامعتبرې ګڼي خو د ټاکنو کمیسیون یې معتبرې بولي. ښاغلی الیاسی ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون د څېړنې دوه لارې په مخ کې لري. لومړی دا چې شکایتونه به په 10 کټګوریو کې ډلبندي کوي او د ډلبندۍ په اساس به یې په اړه پریکړه کیږي، او بل دا چې هر ثبت شوی شکایت به په انفرادي ډول څېړل کیږي. په ورته وخت کې په ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید په دواړو لارو غور وکړي او سمه لاره پکې انتخاب کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید دواړه موارد اړین ګڼي.
دواړه موارد ضروري دي، هم شکایتونه باید په انفرادي ډول باندې مطالعه شي ځکه چې کېدای شي ځینې واقعات یا ځینې شکایتونه د استثنايي حالاتو یا شکایتونو تر چتر لاندې را نسي. نو مطالعه دواړه بستري ده، اما استثنايي حالتونه یا تصمیم کولای شي چې ډیری هغه شکایتونه چې په انفرادي ډول باندې وړاندې شوي دي هغه حل فصل کې، حتی د شکایت ولایتي کمیسیونو شکایت د ولایتي شکایتونو کمیسیونونو پریکړې هم تر یوه حده پورې خپل اثر
او وزیز لاندې راو. د افغانستان د ولسمشۍ ټاکنې د میزان یا تل میاشتې په 6 نیټه تر سره شوې، خو تر اوسه یوازې لومړنۍ پایلې اعلان شوې دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا د استیناف غوښتنې شکایتونو ته له رسیدنې او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا په هغو محلونو کې د رایو تر بیا شمیرنې وروسته چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون لخوا یې پریکړه کیږي، د ولسمشۍ ټاکنو وروستۍ پایلې هم اعلان شي. که څه هم داسې انتقادونه موجود دي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون چارې پسې روانې دي، خو دغه کمیسیون مخکې تر دې ویلي و چې د سرعت پر ځای دقت ته ډېر پام کوي.
اوس مخکې تر دې چې تمنا واحدي او مرسل ځاځی د موسیقي پروګرام در واوروي، ناجیه صافی به درته وایي چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي دي.
ویسا ورسپانی په سرمقاله کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ورستیو سرګندونو ته په اشاره لیکلی، خغلی غنی په هیڅ صورت حاضر نه دی چې له طالبانو سره جوړه وشي او جګړه ختمه شي. سرمقاله لیکونکي له واشنگتن پوسټ سره د خغلی غنی د مرکې پر بنسټ لیکلی، غنی د افغانستان رواني جګړې ته ډیر په سدهی نظر ګوري، داسې لکه نوموړی چې پر وضع ډیر مسلط وي او د طالب په نوم کومه کوچنۍ ډله وي چې کله کله امنیت خرابوي او نور هر څه ښه روان دي. خو سرمقل لیکونکي ټینګار کړی چې زموږ د هیواد روانه ستونزه ډیره لویه او غنی له دې ډیر ناتوانه دی چې دغه ستونزه هواره کړي. سرمقل لیکونکي له واشنگتن پوسټ سره د ولسمشر غنی د مرکې بله مهمه خبره دا راخیستې چې ویلي، ټرمپ مې ښه دوست دی، هغه زمنګ له کارونو راضی دی ځکه په دې دوره کې تر 50 کم امریکایان وژل شوی دي. دا هغه سرګندونې وې چې سرمقل لیکونکي پر ولسمشر غنی تند انتقادونه کړي او لیکلي چې د امریکایي اهدافو لپاره په لسګونو زره افغانان قرباني شوي دي. 8 صبح ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله په دې پوښتنې پیل کړي، ولې طالبان له اوربند او افغان حکومت د تاوتریخوالي له کمیدو ویره لري؟ د سرمقل لیکونکي په باور طالبان لا هم خپلو پریکړو کې خپلواک نه دي او لدی ویره لري چې لوربن وروسته د هرې پیښې پر مسته کېدو سره به د دوی ترمنځ له خپل منځي اختلافاتو پرده پورته شي چې هغه مهال به نورې ډلې ترې ګټه واخلي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د اوربند او تاوتریخوالي دوو نظرونو ترمنځ اختلافات یوازې دلته نه خلاصه کیږي، بلکې دننه په افغانستان کې هم په دې برخه کې ګڼ اختلافات موجود دي. 8 صبح په دغه سرمقاله کې ټینګار کړی، هر کله چې د سولې لپاره قوي اراده رامنځته شي اوربند به ناممکن نه وي. او هیواد دولتي ورځپاڼې خپله سرمقاله داسې پیل کړي، په قطر کې د امریکا او طالبستازو په روسي غونډه کې د وربند پاړه د نه پرمختګ لامل د خبري په ټاپه درېدلې دي. وړاندې راغلي د تشدد د کمولو وړاندیز بې مفهومه خبره ده او په باور د قطر خبري بیا هم بې پایلې.